تهران بیوی تر هغه چې پر ایران د امریکا بندیزونه ختم نسی د غیوات خبرو ته چمتو نه دی. خو د دوشنبه د ورځې له څرګندونو داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د خبرو په برخه کې لخپله دریته لږ شاته سوی او ایران یو داسې هیواد بللی چې ډېرې ستونزې لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمیر فولکلوریک دودونو پاړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې مشکلې زموږه پر خپل کلتور باندې بلار شو، خپل ننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا په هنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلی یو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو
کې چې دیتا یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زرپانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوږی شو.
په ادب جام کې به د ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال واوري.
عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی وو
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه دغه نظم واورو.
زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واخیستم، کله هیبت واخیستم، کله غیرت واخیستم، ورسره ورسره سپیره غربت واخیستم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدری، ډلی، زیناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درې مناحیې دوه تنه اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. مثال ته به چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل وسیله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ غیر د برپایه کړو، دا پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ پر خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل ننوات او خپل کلتور او دا خپل افغانیت او هغه پر ځای کړو. مثال ته هم پر هغه باندې به چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو
دې پر یووالی او پر مینه او پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا څومره شخوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغون پو او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپل سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړي وایي د کندهاریانو د پخواني دودونو شتون د هغوی قوت شي.
هر سیمه او هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی، په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړې لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال په توګه دوی کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلي دي، د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو تر مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې د فیصلې خلاصوي د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالی یووالی په دې کې دی چې موږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې زنګوټه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارې روژمات جوړه او پالو ده. د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټاله دات خوسته یشت لګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوي را پوهاوي لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومند ځواب کړي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پوښتنه را کوم چې موږ تاسو خو کله کده ژبي خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت غو تاریخي سیر ته وګورو، مختلف ژبي رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدون په کې رامنځته شوې، څه عمل دی چې دا ژبي بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېرې لتونه دي. که موږ په عمومي او عمده لتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کې په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخي چې دغه سره وګړي بیلی نو د یو زه لهجه یا په خوا خودمره تا غوراته غودا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نو نو اما یو خلک چې دیو زینت للی بل زیات اتمانه په ژبه کې بدلون راغلی، یو نوې شی لیدلې دی نو هغه ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلون راغلی دی. او که اوس موږ یو وشته وی پیړی تر شو په دی وخت کې خو په ژبه کې ډیر بدلونونه یو د گاونډیتوب په لحاظ باندې راغلی دی. دویم ژبه ته د نورو ژبو نه چې کوم ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي پرېکړه وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته کو ګورو دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او سره
دا ټول د ژبه د بدلون لته دي.
تاریخي بدلون سربېره تاسو د فاصلو خبره وکړه، په پخوا وختونو کې اختیام د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصله رامنځته کیږي. مثلا د یو سیمه اوسیدونکو په یو ځای کې اوسیدل دا بچډی شو له دغه ځای به کوچو کنه خامخاوي په ژبه کې بدلون راځي، ځکه نوې اختراعات وکي د نو خلکو سره له نوې چاپیریال سره مخ کیدل. اوس دغه فاصله دومره ډیر نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ دی، یو کلی حیثیت غوړه کړي په ډیره اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسي پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یار از ما پان باندې زیات شوی خو زه کده چې دا ژبه اوس په ډیر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کلری مسالت ژبې دي کمی هغه ژبې چې هغه ته ډیر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې اتمن داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټیکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډیر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات یا کمپیوټر دپاره یا د انټرنیټ یا پرنټر، دغسې ډیر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو کاروو. دا هم ډیر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون
د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل
غټې ژبې چې دي دا وړې ژبې خوري. آفرین. نیولوگیزم خبره تا وکړه پوس اوس وخت یو شمیره ژبې چې هغه لګي پرمختللی دی او یا هم حکومتونه هغه ته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی چیز اختراع کیږي یا هغه هیواد ته راځي هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبې باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو
په پښتو ژبه باندې؟ خو فی الحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمینی وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه ورته
یوه
علمي او اکاډمیکه مرجع وایي هغې پاس کولی او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمینی وایي، نو دغسې مختلف دغه نومونه
څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کوي.
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده. زمونږ یو کس و، هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ لیکه،
نو
اړین غږ، نو داسې څوک ورته یو شی لیکي څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي، نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته
کوي. دا د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کیدای شي یوه لهجه کې موږ او دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجودې، دا صحیح خبره ده. اوس مثال موږ ډېر لغاتونه لرو په نورو په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغات لرو خو په یوه لهجه کې نه په بله کې، خو ځینې دغه هم بېلري مشکلات هم رامنځته کوي. اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کنه که هغه پښتو ژبه زده کوي، نو هغه دپاره به دا مشکل چې اوس کومه لهجه زده کوي. عموما یوه لهجه موجوده، نو د هغه دپاره به دا اسانه چې یوه لهجه زده کړي، په ما یوه لهجه باندې پوه شي او په یوه لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکړي.
استاد بله پوښتنه راسره دا ده چې او دا اکثره د ژبې استادانو داخل د خبره هم کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبې باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبې کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او که نه د ورکېدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خو داسې بدلونونه دي، یعنی پښتو ژبې خو په یویشتمه پېړۍ کې ډېر پرمختګ هم کړی دی، نه سړی سترګې نه شي پټولی ځکه ډېر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپېږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو داسې پرمختګونه کړی دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوې عصر ځان سره راوړي او علت هم دا دی چې دا شی نه ټول هماغه جوړ کړی دی، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او هماغه نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل، یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کرواله یا سوچتوب له منځه تللی دی.
سوچتوب ته په دې نوو شیونو کې زیان یو څه زیان رسیدلی دی
او دا لامل هم د حکومت د کمزورۍ خبره ده چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یو کمیټه لرلې د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولې د څو نومونو د منځ نه، که نه اوس ما درته مخکې ویلي چې یو د یو نوم د پاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د پاره هر چا په خپل خوخه باندې یو نوم غوره کړی دی، که دغه ټولو نومونو د منځ نه یو کمیټه وي کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلی، نو دا به ډېره ښه خبره وي.
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کې کوئ، یعنې ماستري تیزس د ژبې د بدلون په عواملو په دغه مسایلو کې اخلي، څنګه کولی شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کوي هغه ډول پرمختګ مو کوي او دومره لوی بدلون په کې رامنځته نشي چې موږ نه دي هغه پخوانی متون بیخي پردي شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دي، چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردي شوی وي، څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروري دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علوم اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغې لغاتونو دا نوي کوم شیونه چې ژبې ته راځي که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي یا د ټکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې دپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته موږ اوس د پی سی او دپاره موږ یو نوم غوره کړی دی که نه چې اړیکتون ورته یاد دغه نوم، یعنی داسې ډېر ښه مناسب نوم راځي که دغسې در شي دپاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي نو دا به ډېره ښه وي
پرمختګ هم وکړي او بدلون به
او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه وي نو هر سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات دپاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې موږ ډېر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات دپاره موږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړي دي او استعمالوي، خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولی مخه کړي دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبی الله عامل سب تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوي، دغه د ډرامو پایل تاسو له کوم وخت راوکو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه، لیکنم زما و غستیشي ډرامه وکړه وخت چې لین دریږي هغه الیکان څوک ترانه وایي څوک شعر وایي څوک نعت وایي په هغه ځای کې ما تمثیل وکړ، دیو پوډری رول می ادا کړ. دغه ډرامې ډیر زیات مینوال وو، ډیر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما څوکس او کډرامې نورې ډیرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل، د نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت وو. له دغې لځې ما ډرامې را پیل کړې، یعنی په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه او بیا خلکو دومره خوښ کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې او بیا به خلکو دوکانونه به بندول کاروبارونه به بندول تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو چې تاسو واوښتې دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفا راډیو کې ما کار کول، همالته به ما یوه ادبي خپرونه مخته وړه، خفګان به پکې نه وي، یوه دا تفریحي خپرونه یوه بله ادبي خپرونه وه. په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاوه یا به مې یو ټوک ټکاله کول تمثیل. له دغې لځې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه دغه هم سیمپیانو ته اتاکې وو. له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې، ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړولې ویل په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناست وم، ځکه زه له غزني څخه یو دوه درې کسان وو او نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مدیر راته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایاست، ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یاست، یا به لیکوالان یاست، یا به کوم بل بخش کې کار کوئ. بیا ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانه شي او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ همسنفیان وو، همسنفۍ هم وي، هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې په سخن راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناس و ځینو نورو بیلتون استاد دغو سندرې به ما هلته ویلې. چې دا مې ویلې بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې اننګراریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته هم خپل هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاو. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځای پورې راورسېد.
دوم پړاو دلته شروع کړو، دوم پړاو بیا تا شروع کړو، دغه سټارټ له کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسې ما دې ته مجبوروئ چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي، یا د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند کله نه مړ دی بی د خاورو، وای نه مړ دی نه سړ دی بی د خاورو.
دا ډېر اوږدو ناشناس بیا هغه یو سندره وایي زما ډېر زیات خوښېدلې.
ادکې مورې دارو مکوه، ادکې مورې دارو مکوه، زه مې خواږه آشنا په زړه وستل یم، دارو مکوه، چې د وصال د میو وېشو دارو مکوه، څه د وصال د میو وېشو دارو مکوه، زه د تقدیر په زولنو تړلی وم، دارو مکوه.
بیلتون به هغه یوه سندره له سلام جان سره ویلي و. وای سلام جان به بیا ویل،
دا د یش خبرې دي خوند کوي شکرې دي، دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دي.
نو دا هغه سندرې وي چې ما هلته تمثیلوله. بده مرغه چې له هغه راباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو، بیا موږ سپیچي ډرامې ته راغلو، نورو بخشو ته هم کار وکړو، دغه هم ورو ورو پرېښودل.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلئ، بیا دا کوم پړاو و، کوم وخت و، کومه زمانه وه، او په کومو ډرامو کې هم کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه راپارغ شوم، نو بیا دغه بخش کې لومړی ډرامه چې بیا مال د پانتون له دورې راباد وکړه، د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه، دغه د حکمتیار راتګ و. هغو وختونو کې حکمتیار راغلی نه و، خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مڅر یو ځای کېږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و، هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه، او بیا ما ورته چې ته له هېواده ولاړ سه، په هېواد کې ډېر جنګونه دي، راته وایي چې ما ماشتري کړې ده، اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره، او زه به ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه، ته دا یو خیال ده، دا یو سوچ ده، دا یو هسې یو بانه ده، خلک نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه، دغه هغه له پوهنتون له دورې را بعد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې، تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو، د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي، دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې، د وزارت اطلاعات فرهنګ له دورې. بیا ما هغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګۍ باندې زه ورغدم. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه، هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه، هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و، د هغو سترګې ړندې وې کنه، د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي و، له منځه تللي و، د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وې. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټ تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه، کوم درې څلور پارک کې ما تمثیلي ټوټه وکړه، د درې څلور پارک کې داسې څوک نه و چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغې ما یو دړاندور ول ادا کوم. یو خان دی، هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولې ته کار وکړي، خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل، زما مور، زما پلار، زما وړوکی ورور، اما ته ډېر ګران خانه خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ، هغه انرژي نور نور په افغانانو زړه وسوځوي، هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثر چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډېر کار سوري ته کړی دی.
رحمان بابا وای وای دا د سور ده چې د درد زګروی خیزي کني سو د رحمان د شاعري له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یو بل نامو وژل سو.
نو دا بیا تاسو اخیری د غټ رانسو کته دی بیا ورسته تاسو بل نور ډرامې بیا وکړي
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه د یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی بیا مو لیدلی. په همدې ډرامه کې وروستي ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې، تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست، تاسو د غزنی سنوته داسې یو ډراما یا شی وړاندې کړی دی چې دوی مم یا ژړولې دي او یا ستاسو دغه باندې یا خندولې دي؟ د ډرامو له لارې
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راوروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه، ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه رادی خو ته د ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې وو، هغه د امریکا بیرغ ځان باندې اچولی وو، روسیا او چین وو، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنگ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنی د هغو په دامټ مې لیکلي وو چې روسیا. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ وو، کالی مې پری پری وو، په ډیر بد وضعیت کې. مغه چې مې ځان جوړ کړی لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده. بیا زه راغلم هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنگ بس دی. له هغو وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکیل هیوادونه هیڅوک هم نشي کولی چې موږ باندې خپلو هدافو ته ورسیږي، خپلو شومو هدافو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا تاسو خاص کاو څه ډول خاص مورته وکړو؟
نور زما سره سوله وکړه، نور زما نور په ما کې وسلې مه ازموي، نور بسته، نور زما بچیان ما مه یتیمانوه، نور زما ځوانان مه وژنه، نور زما تور سرې مه کونډوه. درته سوال کومه،
ستاد محبت نشې می سر تزی، خدای خبر چې هوش لمانه چر تزی، تتا د قامت دی آینه مشه، تته د قامت دی آینه مشا، نن می اسویلی د زړه بهر تزي، ګرزو د رخصارو په ګرمو پسي، ګرزو د رخصارو په ګرمو پسي، تل ساړه خستي خلک لمر تزي، ګران در سپیلنې ش چې رنزور شوي، دا قصور د د سپیره نظر تزي. د ګران په شیر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوي، نه لفظونه پر موضوع زیاتی او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر خو وړاندې کړي. د ګران په شیر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شیر لاخ کولای کړي. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلې، هغه واز دی یو غریب د تجربه او خیال په وسکه ده. د زرپانی په نننې پانه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپل ژبه اورو.
اور اور لګو یخم جذب نه کړلا، مونگ در رنا خد کو پزان رخ و رش پا نگرلا، او دا محبت دا قتل دین دا قبا نفیجی، دا محبت دا قتل دین دا قبا نفیجی، منگ دا داس شیخ پا خلو باند توبا نگرلا، د محبت طاقت دی له قربان کیږي مونږه د داس شیخ په خوله باندې توبه نه کړل او چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نه کړل او مونږه خواږوي شو د خلکو نه تاسو ټولو مونږه خواږوي شو د خلکو نه تراخو ټولو مونږ د روزګار پسپور جب خپل خوګه نه کړل او مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د زلفو په سایه کې ساده من نه کړل مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د ګل په څوري خپل ساده من نه کړل بل کړه کړه د پیرزوینې تا د خو بدو کړه کړه د پیرزوینې تا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سماسه سلسله نه کړل او مسره چې مونږه د یو بل نه جدا نشو کړم رومره مونږه د یو بل نه جدا نشو کړم رومره بیا مو هم ګرانا د حالات جبد نکړل مونږه د یو بل نه جدا نشو کړم رومره بیا مو هم ګرانا د حالات جبد نکړل
پرلې چیرې نو پټولو تنو پرلے چراش نپ ٹولو تنو نراشی داد دی دن پرمان راشو پوری ور دکین
جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د یو نوموتی ادیب او څېړنکار ملا عبدالباقی ژوندانه ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکام تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګدا مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري.
د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1268 هجری قمری کال د میزان د 15 په غنه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو غنو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې دغه عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک ده، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړي کرن خان ته وکیږو چې نظم یې ډکلمه کړي.
دې خار د رنگینو سره بلد نه ومه، زه د دې خار د تماشو سره بلد نه ومه. زه په دې خار کې یک تنها ومه د کلی سړی، زه په دې خار کې په ژړا ومه د کلی سړی. زما په کلی کې سحر و مازیګر و شپه وه، قصه ترخه وه خو د کلي مې هوا خوږه وه. رو رو پیدا سے چڑک را پریوت د نظر اخکار شو سر بدے سہو گوم خمونگ لرا و بر اخکار شو. رنا تیارے تلاڑا لنڈ اگدے تلاڑا ہگا ہگے تلاڑا خوگا ترخے تلاڑا آخر مکڑی اکڑے. بس در پدر شو خلق تگی او نهر شو خلق، کور نه بهر شو خلق، افسوس او تر شو خلق. په مصیبت کې ویرا بل مصیبت جوړوي، زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کلا هیبت واغستم، کلا غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم. کلے میں پریخو خور او رور میں پریخوا، کلے میں پریخو خور او رور میں پریخوا، اے لنڈا دا چی خوگا مور میں پریخوا. یو سو یارانو چی ساتا لمائے، یو سو کسانو چی رٹا لمائے، جون تیرے دو خپو ہے دم پہر سا، پٹ پٹ مزان نجڑے دم پہر سا. ما خ محنت کړې ده، ما خ همت کړې ده، ما په ځان په غم کې ټول ټولش پو جړل، ډېر به مې پټو کله کله په ښکارو جړل، کله اخبار تزغلا کله بل کار تزغلا، کله نهارو د شاو کله بهارو د شا، کله سندرې جوړول کله شعرونه لیکل، کله په لاس کله کتاب کې خپل دردونه لیکل. لگ شانت امن راغ زمونگ کڑے واپس لاڑے ہو زتے پاتے شما، مالدی خار لو یا ناما لو شہرت را کڑے خدا منا چاہ محبت او چاہ نفرت را کڑے مالدی خار لو یا ناما لو شہرت را کڑے خدا من چاہ محبت او چاہ نفرت را کڑے ماد دی خار نہ تمام دنیا سیل کڑے دے زپ دی خار فخر قوم زیش تکڑے ما اس سکی سشوی دا سہادی سشوی دا سویم اشپد چیرے گم پکی مانا اکثر خواگ دوستان خفشی چی دوی رضا کم نو روریان خفشی ہر سب ٹکشی خدا نہ ٹکی گی چی حس بے حسد جانان خفشی ما پا ٹپو کے غم پا گوتکڑلو او غم میں سانتا ملاو تکڑلو خونند ہر طرف ما تا زان بے سو کخ کاری زکا چی ما دغا خطا کرے دا ما تا سر د خپل مین انتها کړې ده تال پکار دی چې ازار میکړي تال پکار دی چې سنگسار میکړي خوې افسوس زما په مینه پای دلیا یو جواب خوراکا زما د عمر د دردونو لګ حساب خوراکا چې تاسو نه پیژندم که حالات بدل شو زه هم هغه يم خو ستاسو مینه او خیالات بدل شو زبا پا یو غم کی دا ٹول غمون اون غاڑما زبا پا سر سر تور دے خپل خدای تو جاڑما زبا زارو کما زبا زان لزور ورکما زبا دا غون دے خپل زڑل یو سو نور ورکما زبا دشتا شور لد خپل درد شور ورکما اے زب چغی کم اوزان لب پی غور ورکم خپل ارمان او پاتل بنور شیرون لکم لنن نپس با پلاس ند چانمون لکم کچا تا پوست کو چی هغسنگ دے هغسنگ دا کچا تپوس کو چی هغه سنگ دے هغه سنگ دا زب دے خار تا گوت ننی سمے زب یار تا گوت ننی سما خور رو رو پلار تا گوت ننی سما خپل نصیب خوار تا گوت ننی سما جواب میں دادے و حقیقت ہم دادے زما خیر فیصلہ داد چی ہگا ٹول بوتان میں مات کڑا ہگا ٹول یاران میں پریخول چی لمان بچا پیرو زیزان لرلی دلم چی زخاد و مدوی خاد و زنے مدوی عباد دی ہگا ٹول بوتان میں مات کڑا ہگا ٹول یاران
ہگا ٹول بوتان میں مات کڑا زیستڑے کما بس پائما نن میں ہگا جب پریکڑا چد دوی سنا پھلیکڑا نن میں ہگا تندے مات چد دوی پپو کی پوتو نن میں ہگا اوستر گی وستی چپیو خائس پسیوی نن میں ہگا مینا پریخوا چپسرو او شو تو نن میں ہگا سڑا ٹولکا چد دوی دلاس خورو نن میں ہگا سڑے مڑک نن میں ہگا سڑے مڑک قبر
جوړ کئ چمر ورشنا پګور کې پخلا کما او یار پخ دے کمهری گی کایا دم ډوډه دو کو سره نن میں ہا سڑے